السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې زه نجیبا مرستاسو قربای يم. دلته په پراګ کې د سهار 9 بجې دی، په کابل کې د غرمې 12 نیمې او په پیښور کې د ماسپخین 1 بجې ده. د خبرونه د تازه نجیبا مر وړاندې کوم. په خبرونو کې را سره نساء اجمل ملګری ده او تخنیکی همکار مو جنت هم ده. تاسو را سره اوسئ. د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه چوری ترغی وروسته به درته د دې خبرونې راپورونه هم درو پیژنو. د خبرونو لپاره نساء اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سلټکی. په افغانستان کې د سولې خبرو بیا پیلولو لپاره نن په اسلام آباد کې مهمه غونډه پیل شوې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي داعش په افغانستان کې د منلو نه دی او پرسید به بمباریو ته دوام ورکړي. او د ترکیې ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کردستان کارګرانو ګوند 2 مشکوکه وسله وال وژلې دي. او ستا خبرونه تفصیل. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د افغانستان د سولې پروسې بیا پیلول لپاره نن په اسلام آباد کې غونډه پیل شوې ده. د دې څلورو هیوادونو مهم چارواکي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو لپاره لارې چارې سیړي، خو وسلوال طالبان په دې غونډه کې برخه نه لري. غونډې ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وویل د امن لپاره مذاکرات ضروري دي او د طاقت استعمال سره مسالې نورې هم خرابېږي. هغه زیاته کړه
د دې ډلې لومبۍ او اهمه ذمواري دا ده چې مفاهمتي عمل دپاره واضح کړنلاره وټاکي او د یو ښه چاپیریال په مرسته د مذاکراتي عمل دپاره هدفونه په ګوته کړي. د مفاهمتي عمل لومبۍ مقصد دا دی چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستې شي او دوی ته داسې مراعات ورکړی شي چې دوی د جنگ نه راواړو، او د دې دپاره ضروري ده چې د مذاکراتو په سر کې شرطونه کېنښودې شي.
د افغانستان د اجرائیه رئیس یو ویان جاوید فیصل د دې غونډې په اړه وویل پاکستان به د هغو ټولو طالب مشرانو یو لیست دې ته وړاندې کړي چې له افغان حکومت سره خبرې کوي او یا نه کوي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو بیا پیلولو پریکړه د تیرې دسمبر میاشتې په 9 نیټه په اسلام آباد کې د ایشیا زړه نومي کانفرنس کې شوې وه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې به د داعش پر ضد بمباریو ته دوام ورکړي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د یکشنبې پر ورځ ناوخته د هیواد ختیس ولایت ننګرهار ته د سفر پر مهال کړې دي. ولسمشر غنی ویل داعش په افغانستان کې ځای نه لري او پر ضد به کلکه مبارزه دوام ولري. هغه زیاته کړه
داعش ایمو خاوري کې ځای نه لري، مرګ غواړو. اما اوس په ټینګ لاس وزیری صاحب عملیاتونه د ترتیب که ولستره په ګډ او دوام ورکوي او بمباری ته به دوام ورکوي.
ولسمشر اشرف غنی ولسته ډاډ ورکړ چې حکومت د دې ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار کې د داعش ته پراخېدو په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. په عرب لیگ کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دا غو څرګندونه کړې ده کوم چې دوی په عربي چارو کې د ایران لاسوهنه وایي. دا څرګندونې د عرب لیگ په غونډه کې شوې دي چې د یکشنبې په ورځ د مصر په پلازمینه قاهره کې ترسره شوه. په غونډه کې شریکو وزیرانو په ایران تور پورې کړې چې نړیوال تړونونه یې مات کړي او قصدن یې په تهران کې د سعودي عرب د ډیپلوماټانو ساتنه نه ده کړې. په دې غونډه کې لبنان چې یو زیات شمېر شیعگان لري او د حزب الله ډلې مرکز ته د دې سرګندونو مخالفت یې کړی دی. سعودي عرب لا غروستو له تهران سره خپل سفارتي اړیکې پرې کړې چې په تهران کې قهرجنو مظاهرچیانو د سعودي عرب په سفارتخانه برید وکړ. دا مظاهرچیان لا غروستو راوپارېدل چې سعودي عرب یو مشهور شیا عالم نمر النمر ته پانسی ورکړه. د ترکی سواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کردستان کارګرانو ګوند 2 مشکوکه وسله وال وشلې دي. د ترکی پوځي چارواکو ویلي دي چې د دې ناقانونه ګرځول شوې ډلې 12 وسله وال په ختیځ صبح وین کې وجل شوي او شل نور د شنبې په ورځ د هیواد په جنوب ختیځ کې د عراق پولي تنستې وجل شوي دي. یو چارواکي ویلي دي چې د یکشنبې په ورځ په دیار باکر نومي ښار کې یو پوځي او یو پولیس افسر هم وجل شوی دی. دیار باکر په جنوب ختیځ کې د کردانو اکثر یت لرونکو سیمه تر ټولو لوی خار دی. د ترکی پوځ وایي چې د دسمبر میاشتې لنیمای راهیسې د کوردستان کارګرانو ګوند 1478 غړي وشلې دي. دا په تیرو 500 میاشتو کې د دې ګوند پر ضد د پراخو شوو زیاتو عملیاتو برخه ده. دا ګوند د کوردانو لپاره حقونه او زیات واک غواړي. رپورټونه وایي چې د عراق په شمال کې د لوګي او اسلامي دولت وسلوالې ډلې له واکمنۍ په سلګونه کورنۍ د تیښتې په حال کې دي. دا کورنۍ له هوایجا ښار او شاوخوا سیمو وتلې دي، کومې چې د داعش تر ولکې لاندې دي. د رپورټونو په وینا ډېر خلک تر عراقي ځواکونو د رسیدو په خطرناک سفر کې مړه شوي دي. عراقي ځواکونه په دې وروستیو کې د هیواد په نورو برخو کې تر لاسته راوړنو وروسته اوس دې ښار ته هم ورنږدې شوي دي. د هوایجا سیمې د پولیسو شر ویلی دی دی کورنیو الفتا سیمتا د رسیدو لپاره په بیخی ساړه موسم کې هم همري نومي غرونه کې تر دوه ورځې زیات مسل کړي دي. دغه سیمه د چرته چې په 13 یوونه کې هر ورځ د عراق ځواکونو دی کورنیو ته هرکلی کوي او دغه مرسته کوي. ورسته خبر ده په شام کې د روسي هوایي بمباري لامل د مړو شمیر اوس یو اتیا ته رسیدلی دی. په کوم کې چې لږ تر لږه 250 عام وګړي شامل دي. په وجل شو عام وګړو کې لږ تر لږه یو ماشوم او دوه میرمنې هم شامل دي. په لندن کې میشته د شام د بشري حقوقو ډله وایي په ادلیب کې یو مشهور بازار ته نږدې پر یوې ودانۍ د روس په هوایي برید کې د النصر فرنټ 23 غړي او شپږ نور یاغیان هم وژل شوي دي. او هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زم همکار رابی اکرم خان درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 پیسې خرڅل کیږي او په 1.55 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 پیسې او په 1.14 پیسې. یو پاوند په 1.45 پیسې او په 1.55 پیسې. یو ریال په 28.40 پیسې او په 28.10 پیسې. یو درهم په 28.90 پیسې خرڅل کیږي او په 1.10 خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.65 پیسې او په 1.03 پیسې او په یو پاکستانی روپې 202 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپې 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې وریځې وي او ورسره د باران امکان هم شته. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 19، بنو کې 4 او 6 او په کوټه کې 2 او 19 وي.
دا مشال رادیو د تاسو خبرونه هم وریدل. د کرنسی له هلم خبر شوي او د سبانی موسم له هلم هم خبر کړی. خو اوس مو په دې هم پوهیو چې په دې خبرونه کې تاسو سره په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په سلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان په حالاتو خبرې کیږي. یو کار پوهای
دا سلور الخیز غونډه چې کوم په اسلام آباد کې کیږي نو داسې رقم غونډه مخکې نه ده شوې. یعنی دا کاري چې زیات اوس تیاری شوې دی، زیات دي سنجیده ښکاري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون جلال آباد ته ولاړ او هلته پر امنیتي چارو خبرې وکړې.
د افغانستان استقلال د معاملې نه ده. هیڅ مملکت موږ ته نسی ویلی چې چا سره روابط لرو او چا سره روابط نه لرو.
پرون په اسلام آباد کې د گوادر کاشغر اقتصادي لارې په اړه بلوڅو سرمشري زره غوښتي وه. دا به هم وره چې په پیښور کې بیا قبایلي مشرانو د فاټه د سباون په اړه غونډه کړې ده. یو شمیر نور راپورونه هم لرو او د مشال مرکه هم درته لرو. راسره اوسه. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو ویش اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، په اسلام آباد کې د افغانستان په موضوع د سلورو هیوادونو غونډه روانه ده. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر سرنګوالي په دې غونډه کې خبرې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویلي چې په دې غونډه کې د وزیر اعظم نواز شریف صلاحکار سرتاج عزیز د کوربه په حیث ګډون لري. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل په ریپورت کې.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او په خشان د دې سرته رسولو په غرض اسلام آباد کې د سلور ملکی کوارډینیشن کمیټې لومبه غونډه روانه ده. غونډه کې د پاکستان، افغانستان نه سربیرا د امریکا او چین استازي هم ګډون کوي. د کوارډینیشن کمیټې د پرانیستې غونډې ته په خطاب کې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز وینا وا د امن لپاره مذاکرات ضروری دي او د طاقت استعمال سره دا مسله نور هم کړکېچنه جوړې دي شي. د زیاته کړه
د دې ډلې اړومبۍ او اهمه ذمواري دا ده چې مفاهمتي عمل دپاره واضحه کړنلاره وټاکي او د یو ښه چاپیریال په مرسته د مذاکراتي عمل دپاره هدفونه په ګوته کړي. دا هم ضروری ده چې د مذاکراتو لړ کې د موقعو او خنډانو په سم ډول ادراک وکړی شي. یقینا دا یو ګران او اوږد کار دی، خو د ټولو ملکونو په عزم او تسلسل سره کار کولو په ذریعه ممکن ده چې د دې به ګټورې نتیجې راووزي. د مفاهمتي عمل اړومبۍ مقصد دا چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستي شي او دوی ته داسې مراعات ورکړي شي چې دوی د جنگ نه راواړو، او د دې لپاره ضروری ده چې د مذاکراتو په سر کې شرطونه کې نه خو دي شي او د طاقت استعمال یا دړکو سره هم دا مسله نه حل کیږي. ضروری ده چې زموږ اهداف حقیقت ته نږدې وي، د کې لچک وي، هر ګام او هر عمل په ترتیب وي، او د غیر حقیقي اهدافو او نیټو نه ډډه پکار ده.
د افغانستان مذاکراتي عمل او دغه لړکی د سلور ملکی کمیټې کردار پاړه مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبريال رحیم الله یوسفزی نه تپوسو کو، نو د وینا وا چې باید مذاکراتي عمل کې د مخ کنا د مراد خبرونه شي او نه پکې شرطونه کې خودي شي. دی وایي
سلور هیوادونه چې نن غونډه کوي په دې کې خو یو اصلي مهم فریق افغانستان حکومت دی. نو دا چې دا اوس چې کوم دا کار روان دی، دا کمیټه ټاکل په دې کې د چین او د امریکا ګډون او بیا د هغې لپاره مخکې یو غونډه کول لکه څنګه چې نن غونډه کېږي تیاری کول، دا یو صحیح طریقه باندې کار شروع شوی دی. یعنی داسې مخکې دوی به نه کول، نو زیات دوی کوشش کوي چې مخکې نه یو رایه جوړه کړي، مخکې نه فیصله وکړي چې بیا په هغې باندې عمل کېږي، او که څه رکاوټ راځي مینځ کې د هغه د لر کولو دپاره هم بیا هلې ځلې وکړي.
د ذکر ده چې تېره میاشت اسلام آباد کې شوی د آسیا زړه غونډې دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ولاړ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او د دې موثره انداز کې سر ته رسولو لپاره به سلور اړخیزه کمیټې جوړول شي. دا د هم یادوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل تیر کال جولای میاشت کې د طالبانو د امیر مولا عمر د مرګ د خبر رستو ځنډیدلې و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په موضوع کې پاتې کیږو. افغان حکومت په اسلام آباد کې د سولې د خبرو نه هیله مندي ښکاره کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې د سیمایزو چارو کارپوهانو په ځانګړې توګه پر طالبانو نظر لرونکي دې غونډې ته په کم نظر ګوري. زموږ همکار اسرار عالم مومن راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې نتیجو ته ځکه هیله مند دي چې د یو میکانیزم له لارې به امریکا او چین د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان د ژمنو عملي کول څاري. همدار څرګندونې په پېښور کې د سیمایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی اهم کوي او نوموړی وایي چې دا څلور اړخیزه ناسته له پخوانیو غونډو ډېره مختلفه ده.
واقعا دا څلور اړخیزې غونډه چې کوم په اسلام آباد کې کېږي، نو داسې رقم غونډې مخکې نه ده شوي. یعنی دا ښکاري چې زیات اوس تیاری شوی دی، زیات دی سنجیده ښکاري. نو زما دا خیال دی چې پاکستان نه به دا توقع کېږي چې پاکستان طالبان مذاکرات میز ته راولي. امریکې نه به توقع کېږي چې د افغانستان سره ډېرې ښه اړیکې دي، هلته د هغې فوج هم موجود دی او د پاکستان سره هم اړیکې ښې دي. نو که څه مشکل راځي، رکاوټ راځي، نو امریکایان به هغه مشکل ختمولو کوشش کوي. چینایان چې دي هغې پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې دي او د افغانستان سره هم اړیکې ښې دي. نو هغه به هم همدا کردار وي دی امریکای او د چین.
خو په کابل کې د دفاعي چارو پوه جنرال امر الله امان بیا وایي که څه هم د افغانانو له دا قسمه غونډو باور پاسېدلې، خو په دې غونډه کې چې پاکستان، چین او امریکا یو ځای برخه اخلي، نو دوی ترې ډېرې تمې لري.
د افغانستان خلکو ټول امیدونه د لاس خبر کړي دي. د افغانستان خلک دغسې ناستو باندې هېڅکله نور باور نه لري. د دغه ریزلټ یو امیدواري موږ دا لرو چې دلته د دنیا هغه برلاسي قوتونه چې هلته هم چین ده، هم امریکا ده، هم افغانستان ده، هم پاکستان ده، دوی مشترکه وجه باندې کینی او مشترکه وجه باندې به یو فیصله کوي، د دغه فیصله په اساس باندې به هغوی بیا عمل کوي.
رحیم الله یوسفزئی وایي په دې څلور واړو هیوادونو کې تر ټولو مهم رول د پاکستان دی چې دارنګ طالبان د سولې خبرو ته راضي یا مجبور کړي، خو د سولې میز ته د طالبانو کینول اهم تر ټولو لوی چیلنج دی ځکه چې طالبان خپلو کې سره ویشل شوي دي.
طالبانو زرایم دا وایي چې موږ غواړو چې مخکې خپل دا کور جوړ کړو، خپل اختلافات ختم کړو، دا مذاکرات زر شروع نه شي، ځکه چې طالبان دا غواړي چې مخکې خپل اختلافات ختم کړي. که نه ختمېږي بیا به کتی شي چې کومه ډله مذاکرات کوي کم نه کوي. پاکستان خو دا لوزم کړی دی افغانستان سره، چین سره، امریکې سره، څوک مذاکرات نه کول غواړي بیا به د هغې خلاف هم عملیات کېږي.
خو د افغان چارو کارپوه سمیع یوسفزئی وایي تر ټولو غټ چیلنج دا دی چې په افغانستان کې ځینې باسره کسان نه غواړي چې له طالبانو سره ډزبندي وشي او په حکومت کې ورته ځای ورکړل شي.
ممکن طالبان یو شمېر یې اوس د جګړو نه ستړي شوي، هغوی یو سیاسي حل لاره غواړي، او سیاسي حل دا ده چې دوی ته په حکومت کې برخه ورکول شي او په ځینو اسلامي قوانینو باندې هم سره خبرې وشي. بل طرف ته دا هول کېږي که اشرف غنی صاحب واقعا غواړي چې خپل حکومت مضبوط کړي او خپل نظام مضبوط کړي، او طالبان که د افغان حکومت برخه کېږي نو بیا خو زما په خیال دا ټول مشکلات حل کېږي. چې خو په افغان حکومت کې ځینې ډلې ټپلې دا فکر کوي که افغان حکومت کې طالبان شاملېږي نو د هغوی هغه د اوږدې مودې هغه ګټې یا هغه جنګ سالاران یا هغه قمندانان هغوی اهمیت کمیږي، نو هغوی په هېڅ صورت نه غواړي چې طالبان د دې رژیم برخه شي.
د اجرایه رئیس مرستیال ویان تېره ورځ ویلي وو که چیرې د طالبانو کومه ډله سولې ته نه چمتو کېږي نو د پاکستان او افغانستان په همغږۍ به یې پر وړاندې عملیات کېږي.
دا مشال ریډیو ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ ننګرهار ته تللی و. د یوې غونډې په ترڅ کې د ختیځ زون د څلورو ولایتونو د خلکو ستونزې واورېدې او ژمنې وکړې چې حل لارې به ورته ګوري. نور حال د جلال آباد نه د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد په دې راپور کې راکوي.
د یادو ولایتونو ولسونو د امنیت، فساد، د ځمکو د غصب او د پرمختیا په برخه کې غوښتنې لرلې چې د امنیت غوښتنه د ټولو ولسونو په سر کې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د راوستو په اړه وویل:
دا ولس د سولې تګید سوله به ایموک د میرمنو، د خویندو، د لونو په قیمت نه. افغانستان اساسي قانون واضح حدود معلوم دی. د افغانستان استقلال د معاملې نه ده. هیڅ مملکت موږ ته نسي ویلی چې چا سره روابط لرو او چا سره روابط نه لرو.
یو شمېر خلکو سره دا اندېښنې ملېوي چې ګوندې د داعش په راوستو کې د افغانستان حکومت هم لاس لري. خو ولسمشر محمد اشرف غنی د دې اندېښنو په وړاندې وویل:
چا په دنیا کې اول وار خبره وکړه چې داعش افغانستان دخل خطر ده؟ غیر تحصیل ولسمشر خلکو فکر کوو چې زه داعش خطر باندې غږېږم چې افغانستان ته پیسې راوړم. دا د پیسو خبره نه ده، دا موږ د عزت خبره ده، دا موږ د دین خبره ده، دا موږ د ولس د دود دستور خبره ده. اوس په ټینګ لاس وزیر صاحب عملیاتونه د ترتیب که او بمباری ته به دوام ورکوي.
په تېرو څوارلسو کلونو کې د ننګرهار د کانال په زرګونو جریبه ځمکه د زورواکو لخوا غصب شوي او پخې ودانۍ پرې جوړې شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار امنیه قماندان ته په سختو ټکو کې سپارښتنه وکړه چې د ځمکو غاصبین سرنوالۍ ته ور وپېژني.
ما قماندان صاحب د امنیت هدایت ورکړی و شیرزاد صاحب، زه د غصب تحمل نه لرم، لست د ټولو غاصبینو د کانال واخله، ټول باندې له محکمې نه امر د احصار واخله. ولس د ننګرهار غاصب نه مني. او وزیری صاحب د شیرزاد صاحب قوه که کم ده حدود امر وکړه چې ویولي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ختیځ سیمې د انکشاف او اقتصادي پراختیا لپاره د برېښنا شتون ضروري وګاڼه او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کال کې به افغانستان د 240 میگاواټو د برېښنا د جوړېدو ظرفیت ولري.
د کابل سیند ټولې برخې کابل وکړه د برق د تولید په مرکز باندې بدل شي. که غواړو چې لغمان، کنر، نورستان، ننګرهار په پښو ودرېږي بېله برق رنه کړي. په تېرو اویا کالو کې موږ 230 میگاوات برق تولید کړی. راتلون کې کال کې به یوازې انشاءالله تعالی 240 میگاوات برق تولید.
د افغانستان له ولسمشر سره ننګرهار ته په دې سفر کې د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار، د ملي امنیت سرپرست اندرابی، د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی، د دفاع وزارت لوی درستیز جنرال قدمشاه، په قومي چارو کې د ولسمشر سلاکار قمر الدین شینواره، په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار ډاکټر محمد اکرم خپلواک او یو شمیر نورو لوړپورو چارواکو هم ملتیا کړې وه. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د اتوار په ورځ د فاټا ګرین الاینس لخوا په پېښور، حیات آباد، باغنران کې په یوه جرګه کې د قبایلي سیمو مشرانو غوښتنه کړې ده چې د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې په راروانه غونډه کې د سیاسي ګوندونو او ځایي مشرانو نه په ځان ځان له ناستو کې رای واخیستل شي چې د باجوړ او مومندو په شان پکې بد نظمي رامنځته نه شي. دوی وایي چې خپل قبایلي نظام برقرار ساتل غواړي او په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملېدل نه غواړي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوار راپور لري.
د اتوار په ورځ د فاټا ګرینډ الاینس په نامه ټولنې لخوا د پېښور په حیات آباد باغناران کې په را جوړه شوې جرګه کې د قبایلي سیمو مشرانو وویل چې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوې کمیټې په را روانه ممکنه غونډه کې دي د سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو خلکو او ځایي مشرانو نه ځان ځان له رای واخیستل شي او دوی دې سره نه یو ځای کوي. دا نه چې په خیبر کې هم په دې غونډه کې تاوتر خوالای رامنځته شي او قبایلی ولس ورته په سمه توګه خپل دریز وړاندې نه کړی شي. په دې حکله د فاټا ګرینډ الاینس یو مشر حمید الله جان پریدی مشال ریډیو ته وویل:
زه خپل حیثیت ختمول نه غواړم، زه د صوبې سره مرچ کېدل نه غواړم، زما یو زوړ تاریخ دی، د زه قبایل ته خپل اختیار غواړم، یو داسې اختیار وته غواړم چې ځان له قانون سازیم په خپله کولی شي.
او یو بل مشر محمد علي حلیمزی وویل چې په باجوړو مومندو د دغه کمیټې کومې غونډې وشوې، په هغه کې د دواړو فریقینو د یو ځای کولو له وجې بد نظمي جوړه شوه او باید پر روانه غونډه کې داسې صورتحال رامنځته نشي.
په کار داوه چې سیاسي پارټو چې کوم الته سټیک هولډرز دي هغوی سره بل نشسته کمیټه کړې وي، ابا ډېر صحیح طریقې سره شوي وي، او د مشرانو سره امایدینو سره دوی سره یو بل نشسته وي، هغوی به خپل دلایل هغې ته دغه کړي وو، دواړه به پیش کړي وو. په خپله به کمیټه والا ته اگر یو جرګه ده اده منصف شکل لی اگوی تا با دا پتا لگه دلی و چیرا مجارتی سوک ده حق سوک واری سوک حق بجانب دی او سوک پا اغیه که مطلب ده چه ده چا دلیل کم زور ده.
او پا دی جرګه که شریک ملک خان مرجان ده که بایلی سی مدائینی حیثیت ده بدلولو پارا خپل دریز صدا سی وڑان ده کرد.
قبایل اف سی آر شه تبدیلی غوری، قبایل خپل تشخص ده پورا فوری طور بنده هنگامی بنیاد بنده کنسل غوری، ده موجوده کمیته نه امیش ده تامه دو چه قبایل تاو ده اصلاحات ده عمال ده ورکوله ده پورا فوری طور بنده ده لیار کلاو کو.
یاد دیوی چه ده پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا ده فاټا ده اصلاحاتو لپاره جوړه شوې کمیټه تیره میاشت په باجوړو مومندو کې د قبایلی ولس د رایو اخیستو لپاره خپلې غونډې کړې دي چې په هغه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو د اف سی آر پر ضد نارې ووهلې او ځایي مشرانو بیا د اف سی آر ملاتړ وکړ او ویل کېږي را روانه غونډه به په خیبر ایجنسی کې ترسره شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې لخوا را بلل شوې ټولګوندیزه غونډه کې د حکومت نه غوښتنه وشوه چې د اقتصادي رهداري لپاره کړي خپل لوزونه دې پوره کړي او د ګوادر ترقې ته دې خصوصي پاملرنه وکړي شي. بلخوا د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال غونډې ته وویل چې حکومت په اقتصادي رهداري منصوبه کې هیڅ قسمه بدلون نه دی کړی، دا یو قومي منصوبه ده او هیڅ یوې صوبې سره به امتیازي سلوک نه کیږي. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله په دې موضوع
د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې لخوا د اقتصادي رهداري په اړه رابلل شوی ټولګوندیز غونډې دوران ټولو ګډونوالو په حکومت ټینګار وکړو چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د مغربي روټ لړ کې کړی شوی ټول لوزونه دې پوره کړي. د د دې ټولګوندیزې غونډې تابعیا کوونکي ګوند مشر اختر منګل مشال ریډیو ته وویل چې د راغونډېدو مقصد یې همدا دی چې د دې مسلې څخه حل راوباسو.
بلانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ
صدی کانفرنس ذرا بللو مقصد ہم داو چی دا دے مسئلے سے حل رو بس کو دا پاکستان دا ٹول سیاسی گندون غڑی پا دے ٹول گندی زا کانفرنس کے موجود دی او مونگ ٹول دا غوارو چی دا چین پاکستان اقتصادی راہ دارے سے نتیجہ رو بسو او دے باوجود کہ حکومت زمو غختانو تاس توجہ نور کوی نوزا گنم چی نتیجے بے دیر خطرناکی وی.
دا عوامی نیشنل گند افراسیاب خٹک مشال ریڈیو تو ویل چی حکومت ہر زل وعدے خو وکڑی خو بیا عملی کوی نہ.
زمو دوے پیسیرانو پس حکومت پیسیرو وقت پ مے 2014 کی نو پاگے کی زنے وعدے اوکڑے او فیصلے اوکڑا چھ مغربی روٹ چھ دا بنیادی روٹ ہوئی او ترجیح بے طور کولا کی خوب بد قسمت ہے سرا دا وعدے نے پس عمل حکومت ہونا پرو حکومت پر حرف و عمل کے فرق دے او سو پوچھ دا فرق موجود بھی بیا وے پیسیگار صرف نہیں خلق پہ احتجاج کئی خلق پہ حق واڑی او کا حق نور کول کی تک سیاسی جد وجہد لارے دی دا حق قصو اغب اختیار
دا قومی وطن پارٹی دا مشر آفتاب احمد خان شیرپا و وینا وا
دا اس یو دا سے منصوبہ سی دی وتا گیم چینجر رہی پاکستان دا پارا بھائی خو آگا علاقو دا پارا چی کم محروم پاتی دی دا گوی دا پارا خونه دا زمونگا بدگمانه که اضافه شوا مونگا خون بار بار ای پیسی دی دا پارا کو یرا دا یو جمهوری طریقه دا چی دا سلسله خراب نشی و مونگا دا دین فواید اوچت کو چین سرم زمونگا کم تعلق چی دی اغم خراب نشی پی صورت که
دا جمعیت علماء اسلام فیرڈلی مشر مولانا فضل الرحمن مشال ریڈیو تا ویل چی دا دی منصوبه پا حق لا وسم اندیخنی موجودی دی او دا حکومت زیمواری جوڑی گی چی دا غا اندیخنی لرکڑی
یو قومی منصوبه دا او دغه قومي منصوبه په حوالہ په تیر کال اتوستم مئی باندې چې کوم اعلامیه جاری شوی وا او پرایم منصور په هغه باندې خپل حتمی اعلان کړو نن چې په موقع باندې کوم حسي کېږي نو هغه حواله سره خلکو په زر کې څه تحفظات راغلي دي چې په هغه کې څه کمی بیا شش کاری خلکو ته اوس دا خو د حق حق ته چې هغه خپل ګروي هغه وړاندې کی او په هغه حواله سره خپل تحفظات کوم د اغل ریکي
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل
مو سره وعده شي وزیر اعظم سے چې مغربی روټ هغه بټول لمخې جوړیږي موږ هم دا خبره کوو چې مغربی روټ ولې شروع نشو نو دا اعتراض نه دی دا موږ حق بجانب یو چې موږ سره کمټمنټ دی ټول پاکستان په مخ کې کمټمنټ دی نو دا په کار دی ټول ناول دا شروع شي هغه بل باندې کار وکاو شي دا کدی خورسه تقسیم کړو نه بلوچستان ته څه فائدہ ده موږ صوبہ په نام روما پاتې شي موږ په خور کې آل پارټیز کانفرنس کړو هغه دا فیصله شي چې دا ټول نقطې چې کمی دي دا به دوباره وزیر اعظم ته پیش کوو او کاږي کې موږ دا خبره ونه منل شو نو موږ به دوباره راغونډیږو هغه کې به متفقہ فیصله
د حکمران گند مسلم لیگ نون سیکرٹری جنرل سینیٹر اقبال ظفر جگڑا وینا وا چې حکومت با په هر ډول خپل وعده سرته رسوي او د راهدارۍ په منصوبه کې هیڅ قسمه بدلون نه دی کړی.
وزیر اعظم صاحب کم آل پارٹیز کانفرنس کې خبره کړې وا نه مغه پاګې ولاړ دی دې پورې په خبر کې هغه ویلې احسن اقبال چې کدا هغه مطابق نو زه بهر سپرې ده نو ان شاء الله د خبره ونی تحفظات جوړ شو خبرې جوړې شو هغه نه دا مسله را اوچته شو خدا و مسله نه ان شاء الله سی بیک بکی دا هر یو منی جدا فیل چینجر دے
د ذکر دا چې په ټول ګوندی ز غونډه کې د یادو شو ګوندونو نه علاوه پاکستان پیپلز پارټی پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی ایم کیو ایم مسلم لیگ قاف نیشنل پارټی بلوچستان نیشنل پارټی عوامی او د پښتونخوا ملی عوامی پارټی په شمول د یو شمیر نورو ګوندونو مشرانو او غړو هم ګډون وکړو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوس ورځو کوټه ته ول خدای نور ناصر نه په دې ریپورت کې اورو چې د بلوچستان نوی وزیر اعلی تر اوسه خپل کابینه نه ده ټاکلې.
په بلوچستان کې د نوی اعلی وزیر نواب ثنا الله زهری د سوګند پورته کولو دوه ونې پوره کیږي خو نوموړي خپل کابینه لا هم نه ده اعلان کړی. د زهری په حکومت کې د ګډو ګوندونو ځینې سرچینې چې نه غواړي نمونه یې په ډاګه سي مشال رادیو ته ویلي په نوې کابینه کې به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او مسلم لیگ نون ځینې پخواني غړي له کابینې لرې کړل سي او پر ځای به یې نوې څېرې په کابینه کې شامل سي. دا سرچینې زیاتوي په یادو دوو ګوندونو کې په عمومي توګه او په مسلم لیگ نون کې په خصوصي توګه د نویو کسانو پر اخیستلو سلا مشورې روانې دي او ځکه د نوې کابینې اعلان وځنډید. خو د صوبې د اطلاعاتو پخوانی وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا وایي په راتلونکې اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسي.
دغه روانه اونۍ کې به انشاءالله تعالی تاسو ووینئ چې د کابینې غړي به خپل حل پورته کړي. په دې کې چې کوم تاخیر وسوی یا سوی دی نو خامخا پارټیانو د ځان خپله سلا مشاوره هغه ته لږ انتظار پاتې سوی دی. نور کوم داسې مشکل نه دی پکښې.
عبدالرحیم زیارتوال که څه هم دا نه مني چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په وزیرانو کې بدلون کېږي، خو زیاتوي داسې ویل کېږي چې مسلم لیگ نون په خپلو وزیرانو کې بدلون کوي.
معلومیږي خو داسې چې مسلم لیگ به شاید څه بدلون کوي. دا زموږ د دوو پارټیانو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او د نېشنل پارټۍ لخوا ده، خو به زاړه غړي وي.
عبدالرحیم زیارتوال وایي په راتلونکې اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسي، خو زیاتوي د نوې کابینې به یوازې څو غړي سوګند پورته کړي او د پاتو نورو غړیو په سوګند اخیستلو کې به نور وخت هم ولګېږي. خدای نور نصر، مشال رادیو، کوټه.
د خدای نور نصر د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته راورسېدو. یوه نیمه بجه ده. انیسا اجمل درته د خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استاسي د افغانستان د سولې پروسې بیا پیلول لپاره نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. د دې څلورو هیوادونو مهم چارواکي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو لپاره لارې چارې څېړي. غونډې ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي د امن لپاره مذاکرات ضروري دي او د طاقت له استعمال سره مسلې نورې مخربېږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وایي په هیواد کې به د داعش پر ضد کاروایانو ته دوام ورکړي. ولسمشر اشرف غني دا څرګندونې د یکشنبې پر ورځ ناوخته د هیواد ختیځ ولایت ننګرهار ته د سفر پر مهال کړې دي. په عرب لیگ کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه څرګندونه کړې ده کوم ته چې دوی په عربي چارو کې د ایران لاسوهنه وایي. دا څرګندونې د عرب لیگ په غونډه کې شوې دي چې د یکشنبې پر ورځ د مصر په پلازمینه قاهره کې ترسره شوې ده. د ترکیې ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کردستان کارګرانو ګوند دوه ډېرش مشکوکه وسلوال وژلې دي. د ترکیې پوځي چارواکو ویلي دي چې د دې ناقانونه ګرځول شوې ډلې دولس وسلوال په ختیځ صوبه وین کې وژل شوي او شل نور د شنبې په ورځ د هیواد په جنوب ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې وژل شوي دي. رپورټونه وایي چې د عراق په شمال کې د لوګي او اسلامي دولت وسلوالې ډلې له واکمنۍ په سلګونه کورنۍ د تیښتې په حال کې دي. دا کورنۍ له خواجه خار او شاوخوا سیمو وتلې دي کومې چې د داعش تر ولکې لاندې دي. او په شام کې د روس د هوایي بمبارۍ له امله د مړو شمېر اوس یو اتیا ته رسېدلې دي، په کوم کې چې لږ تر لږه 250 عام وګړي شامل دي. په وژل شوو عام وګړو کې لږ تر لږه یو ماشوم او دوه مېرمنې هم شامل دي.
انیسا اجمل وا چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کولو. او اوس د مشال مرکه پروګرام کې عبدالحی کاکړ د افراسیاب خټک سره خبرې کړې.
افراسیاب خټک صاحب، تاسو یعنی په دې ټوله ایشیا کې یا خصوصا زموږ په جنوبي ایشیا یا بیا منځنۍ اسیا په تنازو کې که وګوري، د چین دغه رول تاسو ته اوس څنګه ښکاري؟ ډېر فعال ښکاري، د دې سیمې د ګټې په حساب ښکاري یا به بیا
ایشیا کې چې کوم لوی بدلون ښکاري هغه د چین عروج دی، یا چین مخې ته راتلل دي د یو لوی قوت په توګه. نو چین اقتصادي بدلون کړی دی تیرو 50 کلونو کې، او میلیونونه خلک یې خپل ټولنې د غربت نه د فقر نه راوایستل او نوی ټیکنالوژي ترلاسه کړه، وسایل یې ترلاسه کړل. خپل چین کې دننه گنجائش نور نیسه بهر راوتو خیال دی. چین نه بهر سرمایه گذاری په ایشیا کې، په افریقا کې، په نور ځایونو کې، خصوصا د انرژي هغې ته ضرورت دی. په سنټرل ایشیا کې د هغوی دلچسپي طبیع او څرګنده خبره ده. همدغه رنګه هغوی چې کله اوله کې ترقي کوله، نو هغه د خپلو شرقي او شمالي برخو کې توجه وه، تمرکز و. ورو ورو هغې تمرکز توجه خپلو غربي سیمو ته هم راغله. نو هغې دپاره بیا د مرکزي ایشیا او د پاکستان او د افغانستان اهمیت ورته ډېر سیوا شوی دی. خصوصا بیا چې کله مشرقي استاد هغوی لارل بوري، نو په هغې کې بیا د دې سیمې اهمیت ډېر زیات دی. نو زما خیال دی چې راتلونکي لس شل کاله به دې وي چې چین به په دې سیمه کې په لویه کچه سرمایه گذاري کوي، او په لویه کچه به دلته کې د اجتماعي اقتصادي بدلون دپاره هڅې کوي او کوشش به کوي دلته ثبات را پیدا کړي. نو زما په خیال کې راتلونکي لسل کاله چین فیکټر چې دی هغه به یو نوی فیکټر دی.
نږدې کې نوی فیکټر یوازې د چین په ګټه فیکټر دی، یعنی لکه تاسو وایئ چې اقتصادي ګټې ډېرې زیاتې تړلې دي، خو په عین حال کې خپله چین کېدای سي تر یو حده پورې له هند سره هم چې ویل کېږي رقابت لري یا له نورو سره خو البته نسته، او بیا خپله د پاکستان افغانستان مسله ده، افغانستان هند مسله ده، پاکستان له ایران سره خو په ډېره پیسې او طریقه باندې یو خفقان دی، یا د افغانستان له ایران سره دی، نو یو کړکیچ موجود دی د دې هیوادونو ترمنځ. چین داسې ښکاري چې په دې کې په ډیپلوماتیکه یا په سیاسي توګه هم یو رول ولوبوي کنه یوازې اقتصاد شاوخوا برګرځي.
زما ارزاده چې کله زما چین لوی فیکټر دی او نوی فیکټر دی، مطلب دا دی چې هغه ورو ورو اقتصادي رول سره سره سیاسي رول به هم لوبوي. که تاسو خیال یعنی که تاسو ماته چا پنځه کاله مخکې ویلې وې چین به په افغانستان کې فعاله رول لوبوي او ونډه واخلي، نو موږ به باور نه وکړې. خو دا تصور تیر دو کالو کې چین یو خصوصي نمائنده مقرر کړ افغانستان ته، افغانستان کې ورو ورو سرمایه گذاری زیاتوي، کېدای شي چې راتلونکي دو کالو کې افغانستان کې ټول لوی سرمایه گذار چین ووسی. لہذا دومره لوی اقتصادي سرمایه گذاری چې کوي نو هغې سره شاته چې سیاسي اثر نفوذ نه وي دا نه شي کېدی، لہذا سیاسي اثر نفوذ به هم راځي دلته. او هغې دپاره هغوی د خپل یو نوی ویژن چې کوم دی، یو یوه سیمه او یو سړک، دا نوم هغې ایجاد کړی دی چې کوم زوړ رشمي لاره یا د ورېښمو لاره وه هغې ته دا نوم هغې اخلي، او هغه تصور په بنیاد باندې یو نوی سیمه ایز اقتصادي همکاري منځته راولي، کومه وه چې مرکزي ایشیا او جنوبي ایشیا یو بل سره نښلوي، او بل خوا ته به دا بیا اروپا ته یورپ ته په دې لاره ځي، او د یوریژین یا د یوریشیا چې کومه سیمه ده دلته یو نوی کمیونیټي یا د یو نوی ټولنې جوړولو خبره هغې ذهن کې ده. یو لوی ویژن یې جوړ کړی دی، یو لوی تصور یې جوړ کړی دی، او هغې دپاره بیا مختلفې برخې د هغې دي، او هرې برخې دپاره یې خپله ستراتیژي جوړه کړې ده. نو هغې کې پاکستان خپل ځای دی، افغانستان خپل ځای دی، هندوستان خپل ځای دی، او په دې افغانستان او پاکستان تعلقاتو کې چین موجودګي شته دا ډېر اهمه په دې معنی ده چې په چین باندې پاکستان هم باور لري، افغانستان هم باور لري، او یو قسم ته د چین په وجه باندې پاکستان او افغانستان منځ کې چې کوم باور نشتوالی دی هغې خالیګا ډکولو لپاره چین موجودګي ډېره مهمه ده.
یعنی چین به دې ته تیار سي، ممکنه د افغانستان په حواله باندې دې ته تیار سي، او بلکې تیار هم سلکه تاسو ذکر وکړئ چې یو رول ولوبوي او لګیا دی ګوره دا کوم ځای ته ورسي. خو د هند او پاکستان په اړیکو کې چین همیشه د پاکستان په صف کې په سیاسي حواله خو درېدلی دی که نور چېرته بیا عملاً نه راغلی جنګونو ته، آیا دا لیوالتیا به ولري چې د دواړو ملکونو تعلقات د برابري په بنیاد یو سي یا د پاکستان په ترازو کې ځان واچوي؟
افغانستان په اکله خو چین رول اوسپټ نه دی، نو هند ته راځم چې خو لږ افغانستان ذکر وکړم چې کچې مری کې مذاکراتو نه مخکې تیر کال جولای کې شو، هغې نه مخکې په چین کې غیر رسمي مذاکرات شوي وو د طالبانو او د افغانستان حکومت ترمنځ. نو بیا په مری مذاکراتو کې هم د چین نماینده ناست و، او سفارتي ذرایع وایي چې صرف ناست نو خبرې هم فعاله توګه منع کړي. هندوستان او د پاکستان تعلقاتو باره کې زما په خپل خیال دا دی چې پاکستان کې دننه یو لوی بدلون راغلی دی چې خپله د پاکستان سیاسي مبصرین او د سیمې خصوصا د هندوستان سیاسي مبصرین دې ته متوجه نه دي. هغه دا دی چې پاکستان کې که تاسو یاد شي ډېر وخته دا خبره کول چې هند سره دوستي پکار ده، دا غداری وه، دا چې چا کوله هغه باندې به تهمت لګېدو، فتوا به لګېده. باچا خان یا بزن جو صاحب، عبدالصمد خان چکزی صاحب، او جی ایم سید صاحب یا بل چا به څوکړه، نو په هغې به ټول به تورونه وایېدل. مگر حالاتو کې بدلون راغی، مونږ ولیدل چې تیر فوجي ډیکټیټر شو مشرف، هغه هم هندوستان سره تعلقاتو سمولو لپاره یو لاره اختیار کړه. بیا که تاسو خیال وي یعنی نواز شریف صاحب پارټي چې دا بنیادي توګه دا پنجاب پارټي ده، او د پنجاب د سرمایه داري طبقې پارټي ده، مونږ سره چې په قومي بورژوازي چې ورته وایي دا هغې پارټي ده. نو نواز شریف خپله دې نتیجې ته ورسېدو چې ګاونډي ملکونو سره نه صرف نارمل تعلقات پکار دي بلکې اقتصادي اړیکې ورسره پکار دي، هند سره خصوصا هغه اقتصادي تعلق جوړول غواړي. نو د 2013 انتخاباتو نه مخکې هغه چې کوم سیاسي پلیټفارم اعلان کړو هغه کې دا وی چې موږ به هندوستان سره ښه تعلق جوړو، اقتصادي اړیکې به ورسره جوړو، او په دې باندې ووټ واغستو. یعنی پنجاب کې خلکو اکثریت ووټ ورکړو او د حکومت ته راغی. اس دی تعلقاتو کے خنچ دے اگر پاکستان سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دے اور ہندوستان کے افراطی خلق سا چھے اگر پالیسیان اتیا پسند آنا دی ہو پاکستان کی چیدی اگر پاکستان چکم سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دے اگر پدی لارا کے خنڈ دے، مگر ما یقین دے پاکستان کی چکم خنڈ دے دا دائمی نشکے دے زکر چھے اقتصاد چھے دے اگر بنیادی شہر دے ٹاکون کے فیکٹر آخر کے اقتصاد دے نو که سبا ته نواز شریف د پاکستان د سیکیورټی اسټابلیشمنت مخ را واړی ورته وایي چې ما سره وسایل نشته تاسو ما نه غواړئ زه څه شی درکړم تاسو چې نه پرېږدي اقتصادي اړیکې، نو هغوی سره بیا دلیل نشته. بله خبره دا ده چې چین چې دی هغه ډېر نفوذ لري پاکستان کې، او چین که تاسو یاد شي د چین صدر صاحب یا وزیر اعظم صاحب چې کلم راغلی دي پاکستان پارلیمان کې یو ځل نه زیات هغوی ویلي دي چې تاسو هندوستان سره خپلو تعلقاتو باندې نوی نظر وکړئ. هغه وایي تاسو ته نازی وسره جدی اگر تاسو حق لرئی چی اگر اساتی یا دا اگر دی حل لارے و لٹوئی، مگر اقتصادی اڑکی سیاسی نارمل تعلقات اگر تا اساروئی ما دا اگر سو سو زلہ بیلی دی اگر خپلے دا اگر کار بنی عمل کرے دی، یعنی خپل ہندوستان سر اگر خپلے کشالے لری مگر اگر کشالے باوجود دیر لوئی تجارت کئی ہندوستان سر اور دا اگر کار اگر پاکستان نام خواری، نو پاکستان دا پرم دا ممکن نا چی پو غیر معینہ وقت پوری اگر دی ہند سره دی اقتصادی تعلقاتو نه ډډه وکړي نو دا خبره بل اخره کیږي، او دی کې وو چین بیا ډیر اهم رول ادا کوي. نو کدا چین سره چې کومه لار جوړیږي سی پیک چین پاکستان اقتصادی راداری دی راداری کې کا هندستان کلا راګټ شو یا هندستان دی بار کې مثبت رویه اختیار کړه نو د دې سیمې ټول سیاسي نقشه بدل شي.
او دی کې خټک صاحب لکه مشکو گرو پمازی کی دا سڑی جگڑی دا عمل یا داغچ کے میں نتیجے یا لیبورٹری وا اگر دا پشتنو سیمی وے کا افغانستان کا دغاو نو کا سبا یا دا چین ستاس کم فیکٹر یا دوی یا واغا دومری پا قوت و طاقت و یو اثر و نفوذ لری پا ہیوادونو باندی، نو آیا پشتنو تا پا اگر حوالا خود سڑی جگڑی پا والا پشتنو منفی ارخولی دی نو د چین دغه فیکٹر کدا هر څه کوي کنه، نو دې سره ستاسو په خیال باندې ډېرې مثبتې خبرې تړلې؟
زه دا ارزو کوم چې پښتنو سره چې سوشل واقعا لویې ټریجډي ګانې په دې تېرې شوې، د هند د تقسیم نه وروسته په دې باندې سیاسي فشارونه راغلل، افغانستان کې چې سوشل یو دېرش کاله جنگ یا څلوېښت کاله جنگ وشو لکونه خلک پکې قربان شو. خو زه دا اسکول غواړم چې پښتانه نه باید د ځان د مظلومتوب دایمي مظلومتوب رویه اختیار کړي، وکټم هوډ شي ورته وایي دایمي مظلومان ځان ونه ګرځي. باید څه زه د چې فکر کوم څه زموږ خپل تاریخي سماجي حالات هم داسې وچخه کې یعنی څه خارجي خبرې هم شته، هغه په خارجي خبرې په خپل ځای ځای رد کوم نه، خو دا اسکول غواړم لکه چې څنګه چې اټموسفیر یا د فضا چې دا په دې کې د کم فشار نقطې راشي او هغه ځان طرفته هواګانې کشکي راکاږي، دغه شان تاریخي اجتماعي اقتصادي طور باندې داسې سیمې لکه چې زموږ سیمه ده یا پښتانه دي مثال په توګه، دا د جنوبي ایشیا او د مرکزي ایشیا آخري قبایلي ټولنه ده.
یعنی
هغې استراتیجي یو خو لکه چې ما وایي چې کم فشار نقطه، نو کم فشار نقطه ځان طرفته طوفانونه راکاږي، او بل دا چې بدلون چې راځي نو په چاودنو سره راځي او په زلزلو سره راځي، لکه چې مونږ ولیدل لکه چې سوات کې جنگ و مالکنډ کې جنگ و، نو مالکنډ ډیویژن نه لکونه خلک پېښور وادي ته راغلو. دوی په خپل څو میاشتو میشته کېدو کې دوی نوي ژوند سره ډېر آشنا شول. مثال په توګه هرې کورنۍ بینک اکاونټ خلاص کړو، هرې کورنۍ په سمارټ کارډ باندې پیسې راوېستې، نو کمپیوټر سره آشنا شو، مګر په څه قیمت؟ بېکارو کېدو قیمت باندې، د جنگ په قیمت باندې. کنه دغه څنګه کې تاسو ګورئ افغانستان کې بدلون راغلو تیر پنځه شلو کالو کې، ډېر ژور بدلون راغلو، اجتماعي اقتصادي بدلون هم راغلو، مگر ډېر لوی قیمت روان کو. دا د کم فشار خبره مکول داخلي مسلې به، مگر تاسو کوم سوال اول کړو هغه ته ازما دا سې دي چې د چین ته چې کوم خبره کوي د سلک روټ کوي پښتنو چې کوم زبانه یادو چې پښتانه یعنی یو قسم ته په طاقت کیو، نو اړ کې یو لوی خبره دا و چې د دې ریخمو د لارې ډیر اهم یو قسم ته لار و چې کوم د افغانانو د پښتنو د وطن نه تیرېدونکي لار و. نو چې کله دا لارې بند شوې سمندر په لاره تجارت شروع شو نو داسې وي لکه دا رګونو کې چې وینه ادریږي. دا اقتصادي توګه مونږ زوال طرف ته لاړو، انحطاط طرف ته لاړو، تجرید طرف ته لاړو، آئسولیشن طرف ته لاړو. او دې سره چې کله سړی وګوري نو بیا چې کله سوویت یونین جوړ شو او دا چرچل په اصطلاح باندې اهني پرده راغله نو بیخي سنټرل ایشیا سره زموږ اړیکې ختم شوې او هغې اثر مونږ باندې مثبت نه و. اوس چې کله دا تجارت بیا شروع کېږي نو عمومي توګه زه بیل غواړم چې دا داسې ده لکه رګونو کې چې نوي سر نبینه وګرځي. دویمه خبره دا ده چې مونږ د سمندر نه لرې یو نو مونږ ته اکثر ویل کېږي چې تاسو جغرافیه چې ده هغه یو منفي فیکټر دی. دا لومړی داسې اقتصادي منصوبه ده چې دې کې زموږ جغرافیه چې ده مثبت فیکټر دی، ځکه چې که سنکیانګ د مرکزي ایشیا مرکز جوړېږي نو مونږ د سنکیانګ ګاونډیان یو، مونږ خو سنکیانګ سره برید لرو. لہذا مونږ دپاره ډېره مهمه خبره ده. او زه تاسو ته وایم د کراکرم د لارې لاره چې ده دا خو دام ډېره ښه ده او په کار ده جوړه شي او د دې مغربي روټ چې دی باید هغه پښتني سیمو نه وځي. مګر زه تاسو ته پام دې ته راوړل غواړم چې د کراکرم نه زیاته اهمه خبره چې ده هغه د واخان کریډور دی.
دا ډېره مهمه ده، دا کراته تشریح څنګه مهمه
ده. دا واخان هغه یو نری پټۍ ده، پټاره ده، پټۍ ده چې په افغانستان په بدخشان صوبه کې ده او دا تاجکستان او پاکستان د گلګت بلتستان سیمه چې دا یو بل نه جلا کوي یا جدا کوي. نو دا د واخان کریډور چې دی دا تقریبا څلور ملکونه خو نیخ په نیغه یو بل سره نښلوي چې په هغې کې افغانستان دی، تاجکستان دی، چین دی او پاکستان دی. او زه تاسو ته دا ویل غواړم چې مونږ چترال ته کوم لاره جوړو لګیا یو پاکستان کې، دا د واخان طرف ته ډېر نږدې ځای دی. نو دا لواری سورنګ چې دی هغه د نوی کال چې شروع شو دی نیمایي پورې به دا پوره شي، تکمیل به شي. چې تکمیل شي دا به د هر ټول کال لاره به شي، په ژمي کې به په دې تګ راتګ کېدی شي او لنډ هم ده. نو دا څلور ملکونه خو ما تاسو یاد کړو که سبا ته هندوستان سره تعلق ښه شو نو هندوستان پنځم ملک کېدی شي چې واخان کریډور ته وصل شي. نو دا پنځه ملکونه وصلونکي یو ډېر لوی پوټینشیل دی او دا پوټینشیل بالکل د پښتنو په قلب راتیږي. تاسو فکر وکړئ چې دا پېښور ویلی باندې مالکنډ باندې راوځي او پېښور ویلی باندې راتیر شي او دا زموږ جنوبي اضلاع بنو کوها ډی خان باندې ژوب باندې سره ننوځي نو انتر کوټې تر پورې یعنی تر اخره پورې بېخي د پښتنو ټول ګرد وجود چې دی په اقتصادي احیا کې، اقتصادي شتوالي کې، اقتصادي ودې کې دا ډېر لوی فیکټر کېدی شي. اگر چې دا د اوږدې بودې خبره
ده. دغه پوښتنه ما خټک صاحب کوله، دا ستاسو آیډیا ده د واخان که تاسو چېرته کانفرنسو سیمینارو کې تللي یا دغه چین به د دې یعنی دا ګام به هغه اخلي یا به نور به ورته دغه کوي، دا احساس یعنی په سټریټجي کې موجوده دی که نه؟ دا د کارپوهانو یو آیډیا ده د واخان یا تاسو وایست؟
زه به داسې وکړم چې واخان زیات طبیعي او زیات لنډ او موثر کریډور دی. اصل خبره دا وه چې پښتانه ویښ نه وو کنه، ویښ نه وو. پښتو کې متل دی وایي چې د اودو خلکو میخې نر کټي راوړي. نو زموږ میخ ځکه نر کټي راوړي دي او بل دلته کې پاکستاني ریاست رویه هم زموږ طرف ته ډېره مثبته نه وه، همیشه شک تردد او مناسباتو کې کړکیچ. نو دی وجه باندې دې لارې باندې پیل نه دی شوی. خو ما چې چینایانو خبرې اورېدلې دي، زه چین ته هم لاړم، نو هلته کې واخان کریډور هغوی د ایشیا د ورېښمینې لارې ډېر اهم کریډور ګڼي او هغې د ذکر کوي.
یعنی سټریټجي کې موجوده
ده؟ بالکل بالکل، هغې په تصور کې، هغې په سټریټجي کې بیخي موجوده ده او هغې وایي چې ګام په ګام هغوی دې ته آماده دي چې واخان کریډور جوړ کړي. هغوی لکه څنګه چې گوادر او د کاشغر منځ کې هغوی کریډور جوړوي، هغوی چې هغوی ته تیار دي چې دغسې یو کریډور افغانستان کې دننه جوړ کړي، شمالي افغانستان پورې چې مرکزي ایشیا سره وصل کولو لپاره یو لاره، همدغسې ټرین، سړک، دا ټولې خبرې چې کریډور کې شامل دي دا هغوی اغل تم کولو ته تیار دي. لہذا ذکر زه دې کې امکان وینم، ډېر لوی پوټینشیل وینم او دې لپاره پکار ده چې پښتانه پوهان هم په دې فکر وکړي او دې په هکله تعلیمونه وکړي، ریسرچ وکړي او د دې لپاره مشخص ایډیاګانې راوړي تجویزونه باید راوړي او په دې ډایلاګ کې شریک شي. مین سټریم چې کوم ډایلاګ په دې سیمه کې شروع دی، سیاسي ډایلاګ، اقتصادي مکالمه، هغه کې باید دوی برخه واخلي. او لکه چې ما ارزو کړو، ټیک دی، موږ سره ډېر زیاتې شوې دي، موږ ډېر ظلمونه لیدلې دي، استبداد مو کتلی دی، استعمار مو کتلی دی، مګر اوس د دې وخت راغلی دی چې موږ په دې جهان کې چې کوم مین سټریم ترقی ده په هغه کې ځان ته لاره پیدا کړو.
دیکھیے خٹک صاحب، یہ بلا خبر ادا سے عموماً پا پاکستان کی کم لکھوالان دی زمس خلگم زیادہ تر یا وہ تو غرضنی سے یا داغو لکھنی وائی اغدا وائی سے دیکھیں دا فیکٹرس تا سو بین وائی یقیناً اغا سر زیادہ تر خلق اتفاق کری خود بھی اکل اکل دا سازشی تیوری نے مراوڑی ممکنہ دا اغا سازشی تیوری نہیں یہ تیوری ہوئی خود وائی سے بہرنی کوتنا چې غرب ته ډېره اشاره دی امریکا ته، هغه نه غواړي چې چین دلته یو اقتصادي یا سیاسي اثر او نفوذ ولري. دا خبرې څومره یعنی په تحلیل کې واقعیت لري؟
دلته یو دوه درې غلط فهمیان دي چې هغې باره کې خبرې کول غواړم. یو خدا دی چې موږ چې کله چین سره د ترقۍ امکاناتو خبرې کو، دې مطلب دا نه دی چې چینیان صرف دې ته راغلي دي چې موږ سره ترقۍ تاکي. چین به خپلې قومي ګټې به پلی کئی پلی قومی گٹ بت اللہ سے کہی دراصل ہر یو قوم ہر ملک ہر مملکت ہر سٹیٹ دا کوشش کئی نو خدا خبر سی دیکھ اسے غلط فہمی پکار نہ پکار دا جی مونږ خپل گٹو مطابق چین سره خپل تعلقات جوړ کو او خپل گٹے پکی زے کو یعنی دا غیر پر اخباری کو شوری تو گبانی دنا خبر دا سی چین او د امریکای منځ کې رقابتونه شته د کې شک نشته دی خدا دا چې ساړه جنگ رقابتونه ختم شوی دی ځکه چې خپله چین کې چې دا څومره سرمایه ده یا څومره سامان جوړېږي پیدا کېږي تولیدېږي که دې کې وګوري نو د امریکې ډېره غټه سرمایه ګذاري ده. نو دا چې کوم د چین اقتصادي ګټې دي دا د امریکې اقتصادي ګټو نه بالکل بېلې نه دي ځکه چې د امریکې ملټي نیشنل کارپوریشن بلا ډېر داسې چې چین کې موجود دي. لہٰذا دنیا اگر سے ساڑھے جنگ والے دنیا جدہ پائے طرح سے دلے گا ہاں سیالی وہ سمجھتا رقابت نہ وہ سمجھتا اگر بدا اگواڑی چی مثلاً پو چکم طبی زیر ملی یعنی تیل و گیس کنا اگر بانتا دے اول حق اہوئی تاوی چی اہوئی یادے مگر اگر دا پارا اہوئی جنگونا نہ کئی یعنی وینی تھوئے والا طرف تا نزی در در سیالی دا سی نبی او تا سا معلوم دا چی دولتون اسٹیٹ چی دی اگو کی رشوتون او دا نور خبر دی دا پارا بی چی خلق دا یو ملک سر تعلق جوڑی نو آگی ورپنی سرمایہ گزاری که دا خبر بی اس با بی چین بم کئی امریکا بم کئی یورپ بم کئی مگر دا دی دا تصور چی اگر دی ناٹو دی سیٹو سینٹو والا زمانہ دا اگر زمانہ بلاڑے
آخری پشتنا دا چی خطک سے بہرحال دی کی دا اقتصادی برلاسی تو پی صاحب باندی دا ہیوادونو چی کم مزکنی بشپلتیاوی دی یکنی خود مختاری دی اغم کل کل تر سوال لاندی راسی پیو بل بڑا کی آیا دا سی و اندیشنه موجوده ده پا دی هیوادونو کی چه ده اقتصادی فعال رول ده چین آغا ده دی هیوادونو خود مختاری یا پا بلا بانه کی جن اندیشنه زن که دلائیسی یا داغی مخنوه که دلائیسی؟
اول اخبر خدا را چی چین چونکه تاسو سوال چین باره که کرده و نمازه که زیاده خبر چین باره که
وکنه ناسین
گلی تاسو معلومه ده چی من خود ده نظر خلقیو چی سیمایز همکاری پکار ده مثال پتو که اندوستان سر من پکار ده تعلقات نورمال کو او اقتصادی اړیکې ورسره جوړې کړو. مونږ دا عجیبه خبره ده چې اوس مونږ 2018 کې چې ارجنټاین سره تعلقاتو جوړولو کوشش کوو او خو دلته دوستان سره موږ تجارت ته کوو دا څنګه کېدای شي؟ یا مثلا افغانستان او هندوستان خپلو کې تجارت کول غواړي پاکستان له لارې مونږ ولې هغې ته خنډ شو کنه؟ او دغسې که مونږ مرکزي ایشیا ته تلل غواړو افغانستان له لارې پکار ده چې افغانستان مونږ ته لاره راکړي. نو دا داسې یو انټر ډیپینډنس په یو بل باندې اتکا کول دي په یو ملک اتکا ټول نه ده پکار ده که دا سیمه ایز همکاري وشي دې سیمه کې نو دا ټول بیلنسونه ټول توازنونه پکې سمېږي. او مثلا یو جنوبي ایشیا سارک دی دا سارک اوس پوری په ځای ولاړ دی او اصل خبره پاکستان او هندوستان اړیکې خرابې دي. نو پاکستان او هندوستان خراب اړیکو بنگلہ دیش کې مازاری جوړ کړی ده، افغانستان کې مازاری جوړ کړی ده، نیپال کې مازاری جوړ کړی ده. نو په کار ده چې پاکستان او هندوستان د خپلو تعلقاتو کې به نظر ثانیو کې تاسو ګوري جرمنی او فرانس میں څومره جنگونه شوي دا دي اوس خپلو کې اقتصادي پارټنران دي. دا واقعیتونه دي د بین الاقوامي تعلقات قبایلي دشمنی نه دي چې نسل در نسل به سړی پالي او پورو نو بدلې بخلی پیړۍ پیړۍ پورې اس کو دا اس کو ون ون سچویشن جو تو وای یعنی دسی حلونه راوتلی راوتې شي چې ټولو ته ګټوري داسې نه چې یو فریق لاس بری شي او دا نور مغلوب شي، داسې کېدای شي چې هر چا ګټې پکې خوندي شي. تاسو وګورئ دا آسیان دی په جنوب شرقي ایشیا کې، دا واړه واړه ملکونه دي شوي دي، یعنی زموږ د یو صوبې نه چې زموږ د ځان غټو ښارونو برابر آبادیان دي، مګر څومره مهم رول لوبوي، ځکه چې هغه اقتصادي اړیکې او نورمال سیمه ییزې اړیکې جوړې کوي. هغې منځ کې شخړې شته، هلته هم شخړې شته، د چین په سمندر کې څومره د وړو وړو جزیرو باندې شخړې شته، مګر هغه شخړو باوجود غذایي تعلقات د هغوی اثار نه دي. موږ هم په کار دا چې د سبق زده کړو او دا د سړې جګړې نه راپاتې کیسې چې تنازع چې پاکستان کې متسمتۍ سره ځنې خلک یې پالي، نو دا منفي خبره ده، په کار دې نه راوځو.
درکا ماں کو